درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر کرکټ لوپاړو نن د هند تر 19 کلونو کشرو لوپاړو ته د یو بیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د 500 اوورونو د لوبه د هند په بنگلور کې وشو. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د 138 پټه منډو په جوړېدو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې د هند ټول لوبغاړي د ونیوي منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د افغانستان تیز توپ اچوونکي عبدالعزیز د هند شپږ لوبغاړي وسوځول. سلمان خان او وحیدالله زادران هر یوه دوې وکټې واخیستې. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرکیچونو اړیکو په منځ کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نن د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نوې ډیلی ته ورسېد. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي عزیزی به د هند بندونو چارو او سوداګرۍ وزیرانو په شمول له یو شمېر چارواکو سره وګوري او همداراز به له هندي سوداګرو او پانګوالو سره غونډې وکړي. په بیان کې راغلي خبری اترې به د اقتصادي همکاري پر زیاتوالي د سوداګري سواري کو پر اسانتیا د غړي پنګونې د فرصتونو پر امست کولو او په سیمایزو ترانزیت لارو کې د افغانستان د رول پر پیاوړتیا متمرکز وي. د طالبانو د صنعت او سوداګري وزارت زیاتوي چې د دې سفر په ترڅ کې به د چابهار بندر د ظرفیتونو د زیاتیدو او په افغانستان کې د هند پنګونې په تړاو هم خبري وشي. د شانګهای د غړیو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسالو بحث کیږي. دا د ورځنی غونډه پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د روسیې د صدر اعظم میخائیل میشوستین له لوري پرانستل شو. په دې غونډه کې د روسیې، چین، هند، پاکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان او بیلاروس یو شمېر جګپورو چارواکو برخه اخیستې ده. افغانستان له 2012 کال را په دی خو د شانګهای د همکاري سازمان څارونکو غړي دی. خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. درې اروپایي هیوادونو بریتانیا، فرانسې او جرمني د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یو ځای د اتمي انرژي نړیوالې ادارې ته یو مسوده وړاندې کړې ده. په دې مسوده کې غوښتنه شوې چې ایران د خپلو غنی شویو یورانیمو د زیرمو لپاره مسؤل وګڼل شي او څارونکو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د بمبارد شویو اتمي تاسیساتو لیدنه وکړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا مسوده د سه شنبه په ورځ پرل شوې ده او تمه ده چې نن تصویب شي. دا مسوده وروسته تر دې وړاندې شوې ده چې د اتمي انرژي نړیوالې ادارې تیرونی غړیو هیوادونو ته په یو راپور کې ویلي و چې تهران د جون او جولای په میاشتو کې د اسرائیل او متحده ایالاتونو لخوا بمباري شوی اتمي تاسیساتو ته د پلټونکو د ورتګ مخه نیسي او د ایران د غنی شویو یورانیمو د زیرمو د تفتیش چارې هم له اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ. سپینه ماڼۍ ویول سپیشل ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره دا تړون پرون لاسلیک کړ. د سپینه ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې د تړون د واشنگټن او ریاض سباندی اتیا کلنه دفاعي ملګرتیا پیاوړې کړې او له دې سره په ټول منځني ختیځ کې د بریدونو د مخنیوي ځواک پیاوړې شي. بل لورته له واشنگټن څخه د لیدنې پر مهال ولی عهد محمد بن سلمان شمنه وکړه چې له 800 میلیارډ ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحده ایالاتونو کې پانګونه وکړي. واشنگټن په ورته وخت کې موافقه وکړه چې پر سعودي عربستان به F-15 جنگي جټ الوتکې او شاوخوا 300 جنگي ټانکونه وپلوري. تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ترنګلتیا په منځ کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر هند ته تللی. په ننګرهار کې د ډینګي ویروس په خپرېدو دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي په ژمي به د کونړ د زلزله ځپلو کړاوونه لا زیات شي.
خیمو کې ژوند سخت دی چې د واورې کېږي بارانونه. اساسي اړتیا دا ده چې زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
د خصوصي دن کې وای د جلغوزو بای نیم پنیمه کم شوی دی د صادراتو لپاره د متبادل هیوادونه ولټول شي
چې چین نه دی ډېر هوا دینه دی کرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرې ساکول د غلنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی
نن د تشناب نړیواله ورځ ده په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکیچنو اړیکو په ترڅ کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نن د یو جګپوري پلاوی په مشي په 15 ورځني سفر د نیو ډیلی پلا د هند بلاسمین نیو ډیلی ته رسیدلی دی د په یو میاشت کې هنت د افغان طالبانو د حکومت دوهم وزیر دی چې د یو پلاوی په مشي د هیواتسي تر دې وړاندې په هند کې د طالبانو د باندونو چارو د وزیر امیر خان متقی توت هرکلی شوی بو د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نور الدین عزیزی به د هند بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزیرانو په شمول له یو شمېر چارواکو سره وګوري او همداراس به له هندي سوداګرو او پانګوالو سره غونډې وکړي په بیان کې ویل شوی چې خبري اترې به د اقتصادي همکاري پر زیاتوالي د سوداګرۍ اړیکو پر اسانتیا د ګډې پانګونې د فرصتونو پر رامنځته کولو او په سیمه ایزو ترانزیت لارو کې د افغانستان د رول پر پیاوړتیا متمرکز وي بلدور ته د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندهر جی سی وال په اکسپان کې د عزیزی د ورتګ عکس خپور کړی دی او ورسره یې لیکلی دی چې د دې سفر اصلي تمرکز د دواړخیزه سوداګری پراختیا او پانګونه ده د هند بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزه سوداګری او پانګونې د پیاوړتیا لپاره خورا مهم دی د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې سفر په ترڅ کې به د چابهار بندر د ظرفیتونو زیاتېدو او په افغانستان کې د هند پانګونې په تړاو هم خبري وشي هند طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او په کابل کې خپل سفارت د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو تړلې وو بیا محدود شمیر ډیپلوماټان ورولېشل او تیر میاشتې په بشپړ ډول پرانیست رویټرز شانس په یو راپور کې لیکي چې په وچه کې پروت افغانستان له پاکستان سره د تیر میاشتې له جګړې وروسته چې سرحد له پاکستان سره بند شوی خوراکي او صنعتي مواد او درملو ته د لاسرسي په لټه کې دی هند د ایران د چابهار بندر لاري له افغانستان سره د مزکی لاري صادرات او واردات کوي تیر میاشتې امریکا متحده ایالاتونو دا بندر د شپږو میاشتو په مخه لاغو بندیزونو معاف کړ چې په ایران یې لګولې دي د افغانستان د سوداګرۍ وزارت رویټرز آژانس ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ایران لاري د افغانستان سوداګرۍ 1.6 میلیارد ډالر تر رسیدلې ده چې له پاکستان سره تر صادرات او وارداتو چې 1.1 میلیارد ډالر تر رسیدله لوړه ده هنت دا د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر لومړی سفر دی تر دې څو اونۍ مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په لومړی سفر هنت تللی وو چې هلته توت هرکلی وشو داغه سفر په ترڅ کې پاکستانی الوتکو پر کابل بمبارد وکړ او بیا د ډیورنت کرښې پر وښتو طالبانو د پاکستان امنیتي پوسټ په نقشه کړی د دې جګړو په ترڅ کې دواړو لوریو ته پولیسکونو کسانو وشل شو او د قطر او ترکیه په منځ کې ټوب اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند ټینګ دی
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر په داسې حال کې هند تللی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې او لارې بندې دي د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان د اړیکو د عادي کولو لپاره ترکیه او قطر د منځګړتوب هڅه وکړه او اوس ایران غواړي چې حق هم په دې برخه کې ګام واخلي یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان او سیاسي شنون کې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستي کړکیچ په اړه د ایران منځګړتوب د کابل او اسلام آباد ترمنځ اغیزمن او رغند خبرو ته لار هوارولی شي ټاکل شوې ده چې ایران راتلونکي میلادي میاشت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستیو کړکیچونو د بیا کتنې او حل لپاره د مرستې په خاطر د یوې غونډې کوربه وي د دې موضوع تفصیل واوري
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکنی خبري اترې بي پایلې پات رسیدلي خو د دوړو هیوادونو د شخړو د حل لپاره د ایران په نوښت د ناستې قربتوب چې سیمه ایز اقدام بلل کیږي کولای شي د کړکیچ کمولو او خبرو ته د لارې پرانستلو یو نوی فرصت رامنځته کړي په ایران او پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکي محمد عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د نوومبر په 19مه ازادي راډیو ته وویل
ایران هم د پاکستان گاونډي دی او هم د افغانستان گاونډي دی. خامخا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه کې د دواړو ملکونو تم ضرر رسیږي او ایران تم ضرر رسیږي او د ټولې منطقې ثبات متضرر کیږي. ایران دا اقدام چون منطقي اقدام دی د ټولې منطقې ملکونو په کې ګډون کې هیله لرو چې دا به مثبته نتیجه ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو عزیز الدین مارج هم ازادي راډیو ته وویل
دی په دوه وجه باندې یو د لپاره چې نگرانی خپل حل کې خپل کورنی امنیت ته د سیمې هوادونه خبرې خصوصا زبرځواک او د روسیا سره په تفاهم باندې غواړي دا مسله په ډول باندې حل کړي او له بلې خوا غواړي چې خپل حریفان سیالان ته هم یو چیلنج ورکړي. نه مثلا هغوی ته دا بربند کې چې تاسو واقعا سولې خبرې اترې کوئ که کومه لوبه پیل کړې ده که چیرې خبرې کوئ خو دا زازر هم راضي سره کې
د څرګندونې په داسې حال کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د تهران په کوربتوب د غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. هغه تازه د روسیې سپوتنیک رسنۍ سره ویلي چې دا غونډه د ډسمبر په نیمایي کې پلان شوی او موخه یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو په حل کې مرسته کول دي. د نوموړي په خبره د چین او روسیې په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به په دې غونډه کې برخه واخلي. خطیبزاده ټینګار کړی چې د دې غونډې په اجنډا کې به مهم سیمه ایز مسایل په ځانګړي ډول د سیمه ایزو میکانیزمونو د جوړولو له لارې افغانستان سره د مرستې او ثبات ساتلو څرنګوالی شامل وي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره په تلیفوني اړیکه کې د ورستیو کړکیچونو او د سیمه ایز همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظ ضیا احمد د سه شنبه په ورځ د نوومبر په 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمه ایز همکارۍ د پراختیا لپاره د تهران د ورستیو هڅو په اړه د توضیحات ورکولو پر مهال د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او ډیالوګ پر دوام هم ټینګار وکړ. د هغه په ټکو امیر خان متقی په دې تلیفوني اړیکه کې دا هم وویل چې د ثبات ساتل او د سیمه ایز همکارۍ پیاوړتیا د طالبانو د حکومت اساسي لومړیتوبونه دي. مخکې تر دې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې پړاوه خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدې. د دې خبرو اترو درېیم پړاو د استانبول خبرې اترې وي چې د نوومبر په 6مه او 8مه تر سره شوي. پاکستان یو ځل بیا په دې غونډو کې ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې ټي ټي پي د پاکستان داخلي مسله ده او دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دا خبرې اترې وروسته له هغې پیل شوي چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 10مه د یو بیان په خپرولو وویل چې پاکستان د کابل هوایی حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکی وګړو هوایی بریدونه کړي دي. له هغه وروسته د ریوران کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې د طالبانو حکومت انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو خواوو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو خبره وکړه او د لسګونو ملکي کسانو د وزل کېدو او ټپي کېدو راپورونه یې ورکړل. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د وروستي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته تړل شوي. هغه اقدام چې د افغان سوداګرو په خبره دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د روختیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان په نګرهار ولایت کې د ډینګي ویروس په چټکه خبري شي. د سازمان په یو تازه راپور کې اندیشنه شوولې چې د نوومبر میاشتې له پایله د ډینګي ویروس شکمنې پیښې زیاتې شوې او په دې موده کې تر زرو ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د نګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي او په دې ساري ناروغۍ د اخته ناروغانو کورنۍ بیا ناروغانو ته د کافي روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله شکایت کوي. دوی وایي دا ویروس په کورنیو کې په چټکه مخ په خپرېدو دي. نور حال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان ختیځ په ځنګړی ډول ننګرهار ولایت کې د ډینګي ویروس د شکمنو پیښو د ثبت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د نومبر په 13مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د ډینګي ویروس په شکمنو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او یوازې په روانې نومبر میاشت کې له زرو ډېرې پیښې ثبت شوي چې د دې سازمان په ټکو دا د ویروس د فعال خپرېدو نښه ده. ډبلیو ایچ او وایي دا شمېر د تیرو میاشتو په پرتله ناروغانو څخه 1.6% ښځې دي چې 98% یې تر 50 کلونو کم عمره دي. د ننګرهار ولایت د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په دې وروستیو کې د کورنۍ ډېری غړي په ډینګي تبې اخته شوي دي. د تورخم ښارګوټي اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې میشته خور او د هغې ماشومان په ډینګي اخته شوي دي.
میونډه کورنۍ مو ماشومان مې سیرت مې خو دا ول زما دا خوروه ان شاء الله اوسې روغتي وزیر خدې کچې کلینیک له لارې کلینیک ته دوه ګولې په کاغذ کې تاوي خلاص.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو حکمت الله هم ازادي راډیو ته وویل چې ماما یې په دې ناروغۍ اخته شوی خو په کلي کې د روغتیايي اسانتیاو د نشتون او د ناروغۍ د شدیدېدو له امله تازه کابل کې یو روغتون ته انتقال شوی دی.
د ناروغۍ ورته وای د وایرس چې په دې روسي کې ځل شي تا دې په ژوند ماما دې ناروغۍ اخته شوی دی. له تاسو سہولت او لاسرسي خو نشته دی نږدې سپټال ته او ځینې ته او نه د شي معیاري روغتونونه له تشته د دې لپاره چې تخصصي ډاکټراني درمل وي دا شین وي او امکانات هغه امکان نن دی برابر خو مامام چې پښتریم لیزن انتقال کړي کابل ته خوشبختانه هغه مامام چې اوس فعلاً ژوند دی او سپینې وینې کمی نو وجود احساسې.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم د دې ویروس پیښې په چټکۍ زیاتېږي خو تر اوسه یې مرکزوب لنه دړولې او دوی وضعیت څاري. دا سازمان وایي هڅه کوي د ډینګي ماشو د لمنځوړلو د کمپاینونو او د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي له لارې د دې ویروس خپرېدل محدود کړي او زیانګالې ټولنې خوندي وساتي. د ډینګي تبه یوه ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته د اتس وانسو ماشو لخوا لېږدول کیږي کومې چې په خپلو ځانګړو تور او سپینو نښو پیژندل کیږي. روغتیا پالان ډینګي ویروس ساري او خطرناکه ناروغي بولي او وایي چې آن د مړینې لامل ګرځي. د داخلي او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډینګي دغه وایرسي ناروغه چې دا خطرناک ده او ساري ده یو سخت بل ته انتقالیږي او دا ډیره خطرناکه ځکه د انسانانو د مرګ سبب کیږي او کچیر دا چاره ونسي او کنټرول لس کېدای شي ټول هیواد ونسي. نو د دې لپاره بهتره لاره دا ده چې موږ خپل حفظ الصحه مراد کو کبي خوړو خرو او تر ډیره حد هغه کسان چې ناروغه وي داسې اراز د دې ناروغي ولري هغه باید تر ډیره حد پر خپل ځان و روغتون ته ښکاره کړي. نو ټول خلک باید کوشش وکړي خپل ځانونه خپل ماشومان او د کورنۍ غړي په توده هوا کې وساتي د باندې چې کله راوځي له ماسک څخه استفاده وکړي.
د ښاغلي سیام په خبره په ډینګي تبې ډیرای اخته کسان نخي نخانې نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغه تبې نخي نخانې لوړه تبه سردرد او ځان درد وي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د ژمی پر رسیدو سره به د کونړ اوسیدونکو چې د اگست میاشتې د زلزلې له امله اغیزمن شوي لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د ټولنې د سه شنبې په ورځ وویل چې اغیزمنې کورنۍ په لنډمهاله سرپناو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې موسمي ناروغي زیاتې شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ژمی په رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډ مهاله کمپونو کې اوسي کې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغیزمن شوي شاوخوا 10,000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډ مهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډ مهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لا سړېدو سره د سینه بغل په ګډو تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلې ډیر شي. یو شمیر زلزله زپلو مازادي رادیو ته وویل چې په زلزلې کې هر څه لاس ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکراموي خیمه لاندې ژوند ډیر ستونزمند دی.
روزانه مشکلات خدا غدي نو بس بل ورځې باران وشو تیر وخت مرخ ته تفاده لګي غریزه علاقې دی فیش د غواور او شل خیمه نو بچ د ټینګي خیمه هو واورا پچې د ټینګه کی باران هو زګزارا کيو واورا پاتې کیږي بار استو بت راوځي غمالونه دي ماشومان دي صاحب کتاب ټول سرپناه دی ور
د ګس پیوتې شم د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه زلزلہ وشو چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزلہ په ورستي ولاسو کلونو کې یو لټر ټولو مرګونو زلزلو څخه و چې په څلور ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار کې د 2200 څخه ډیر کسان مړه او 3000 ډیر ټپيان کړل. د کونړ ولایت د څوکی ولسوالۍ یو زلزلہ زپلی محمد شریف ازادي رادیو ته وویل چې لږمی مخ کې باید زلزلہ زپلی او ته کورونه جوړ شي.
دلته جمعې پر رسیدو دي او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تشکیل کړي دي. د دې مرسته چې دی هوا یخیږي خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نوومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته وښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزلې ځپلیو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه هیواد ته ډیری نړیوال مرستندوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقو د نرایت په ځنګړي ډول د ښځو د حقوقو د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په خوست کې د جلغوزو کاروباریان وایي چې سږکال حاصل زیات شوی خو د جلغوزو بیه نیم په نیمه کمه شوې ده. دوی د جلغوزو د بیو د لوړېدو لپاره له چارواکو غواړي چې یوازې په چین اتکا ونه کړي او نور بازارونه ورته ومومي. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنګوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی خو به یې ټیټ دي او په دې به هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستې دي. دوی زیاتوي اړوند ادارې د زنګوزیو د صادراتو لپاره په یوه لار او یو هیواد تکیه نه کوي بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنګوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال راری تو ویل
یمې خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی ډېر هوا دینه دی هر هوا ته د خصنا پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د چغلنځه 15 لک وو یز په یونی ملک دی درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنګوزي له کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو دی اوختو اوګدمهاله حلار دا غنی چې د دې میوه د ساتنې لپاره سټنډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دغشي تجارت د دغشي مرکز په خسته سړه خینه میګنل لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشپ سره ورته شامیږي هغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاریخ ولا ما یدا شوی د لکه 20 غونته یو کیلو پورس ک غونای ک میګی 2 کیلو تجار ک میګی کدا سنه وي خو ته خپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنګوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوایي دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنګوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل ویل
موږ په سلاجه کنټینر دي هیڅ نه جلغوزي کوم خربوله لري نه کوم بله کومه ستونزه لري ډېره خال یار موږ څومره پښتنه وکړه دغه لیاره په دغه لاس ورځو کې بیخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو اوی دل از دغه کرایه ډیره کم شوی دی ټوټی کړی دی هم ترکیش ایرلاین کم کړی دی آریانا کم کړی دی نور به کوم ان یودیم ډالر تایو ډالر تای پی کرایه رسیدل
بلوری ته په هغه ناست کی چې د ولایت مقام ځای مشرتابه د ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار ویل
موږ هیواد غټ شتمنی لاندغه زنغوزی څخه لاسته راځي، نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزیو کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري موږ حل کېدلی شي، نو هغه له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخه لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ وی پانه پیاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پانه پته ده. نه یوازې د ازادي رادیو ټول خبرونه پکې اوریدئ شئ بلکې مطالب لوستل هم شئ. نن د نومبر 19مه د تشناب نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي میلیارډونه انسانان لا هم له خوندي تشنابونو پرته ژوند کوي او بې وزله طبقه په ځانګړي ډول شزیو جونی لدی عمل ډیر زیان منی دی. په افغانستان کې د ستونزه خورا ډیره ده، خو څنګه او چیرې جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بدلون په حال نړۍ کې یو شی ثابت پاتې کیږي، موږ په تل تشناب ته اړتیا ولرو. دا خبره ملګرو ملتونو د نوومبر د 19مې د تشناب د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د سازمان په خپل وب پاڼه لیکلي میلیارډونه انسانان لا هم له خوندې تشنابونو پرته ژوند کوي او بې وزله طبقه په ځانګړي ډول خزیاون جونې له دې عمله ډېرې زیانمنې دي. افغانستان کې هم د ستونزه شته. زلزله ځپلي راستن شوي او د لوی ښارونو اوسیدونکو د تشنابونو د نشتون له امله شکایت لري. د کونړ ولایت د نورګل درې یو زلزله ځپلي اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
عادي غونډې لکه مثال خبره دغه مدرول ډانګي لخته ونې مدرول لږ کې چې دګر دین پر دې تاکول له ما ضرورت رفع کو نور چې دلته داسې دغه نشته امکانات چې تشناب بل شی بل شی فیش کوم چې مخکې نه و هغه ټول څوران شوي دي، نو اوس دغه مشکلات خو شته دي.
لیران او پاکستان راستن شوي کډوال هم شکایت لري چې د کډوالو په بنغالو کې د تشنابونو جوړولو موضوع ته پام نه دی شوی او خلک له دې عمله په ستونزو کې دي. لیران راستن شوي یوې میرمن چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
موږ چې هلته ولاړو کوم تشناب نه و. زه او لږکۍ مې ډېر په تکلیف سو. نورې میرمنې هم خپلو ماشومانو سره ډېرې په تکلیفې دي، ویلې چې جوړو یې امکانات راځي.
د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف او د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو دا ستونزه د زلزله ځپلو تر خیمو او د کډوالو تر پنغالو محدوده نه ده، بلکې د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي. د کابل یوې اوسیدونکو چې د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل نارینه هر ځای خپل ضرورت رفع کوي، که څه هم برای اخلاقی، روغتیایی او چاپیریال ساتنې له نظره هیڅ ښه نه ده. خو زیاته وی چې ښځې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي ځکه ښاري تشنابونه نشته.
په کابل ښار کې دا ستونزې بیخي زیات دي. په ځانګړي ډول کله چې خرید ته ځو سودا پسې میرمنو ته د حاجت رفع کولو او تشناب ته د تګ اړتیا پیدا کیږي، ډېر په تکلیف کیږو. باید بیرته کور ته راسو ځکه کابل ښار کې دا امکانات نشته.
خو د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزی د اداره د وی وای کابل ښار کې د مال لسکونه فعال تشنابونه د ښځو نارینه لپاره موجود دي.
کابل ښار کې فعلاً یو څلویښت فعال تشنابونه لرو. څلویښت نور مو هم پلان کې دي چې د جوړولو په حال کې یو. ټول مارکیټونه او عمومي ځایونه مکلف شوي چې تشناب ولري. له هم اړتیاوې موجود دي چې په خپل کلنی پلان کې ورته متوجه یو.
له کابل ښار پرته له نورو ښارونو هم وخت په وخت په دې اړه شکایتونه شوي دي. د نومبر 19مه په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د تشناب د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. یاد سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپل ویب پاڼه لیکلي، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې ټول تشنابونو ته لاسرسی لري، ځکه په ټکو یې له ناروغیو د خوندیتوب او دغه شان د خپل چاپیریال د پاک ساتنې په خاطر ورته اړتیا لرو. روغتیا پالان او د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان وایي له تشناب بهر د اجت رفع کول، اوبه ککړوي او د مچانو او نورو حشراتو په وسیله ترې میکروبونه خوړو ته هم انتقالیږي، چې بیا د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي. دغه شان چاپیریال ګنده کوي، بدبوی خپروي، د هوا د ککړتیا لامل ګرځي او حیواناتو ته هم ناروغي انتقالولی شي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.